محمد شیبریم دا سجرادو دادی سر پخبرونه که مو هر کلی کوم خبرونه دا افغانستان په نوو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل شوی دی چې تالنده او برېښنا به ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یوې خبرتیا کې ویلي دي چې په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د دې بارانونو له امله د سیلونو د بهیدلو امکانات شته. د عینک مسو د کان له سیمې ترلاسه شوي 1430 لرغوني آثار به تر ارزونې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې دا آثار به د لرغون پیژندونکو له لوري پاک شي، ترمیم بشي او تر ثبت او تسجیل وروسته به ملي موزیم ته انتقال شي. دغه وزارت زیاته کړه چې په دې آثارو کې له خټو، ډبرو، فلزاتو، شیشې، هډوکو او لرګیو جوړ شوي توکي دي چې د کوشاني او ساساني دورو مسي سکې، کتیبې، جامونه، پیالې، څراغونه، د مسو دستبندونه، عقیق، لاجورد، آج، د هډوکو مرۍ او یو شمېر نور وسایل شامل دي. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا آثار تر 5000 کلونو ډېر لرغونی دي. په هرات کې د خطاطانو د ټولنې په همکارۍ د کوفي خط لومړی نندارتون د دوشنبه په ورځ پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د کوفي خط 540 ډوله هنري آثار راغونډ شوي چې په ځانګړي ډول د لومړۍ هجري پیړۍ د هنر استازیتوب کوي. دا نندارتون به د پنجشنبې ورځې تر اخره د هرات ښار په علامه صلاح الدین سلجوقي تالار کې پرانیستی وي. د اوکراین ولسمشر د دوشنبه په ورځ وویل چې د اوکراین عسکر د هیواد په شمال ختیځ کې له بهرنیو کرایي جګړه مارانو سره په جګړه بوخت دي. د ولادیمیر زلنسکي په وینا دا جګړه ماران له بیلابیلو هیوادونو لکه پاکستان، چین او د افریقا له جنوب برخو ورغلي دي. د اوکراین ولسمشر تر دې مخکې هم مسکو تورن کړی و چې د اوکراین پر ضد جګړه کې د چینایي جګړه مارانو ګمارنه کوي، خو پکینګ دا تورونه رد کړي دي. روټرز سرشان څرګندوي چې ښاغلی زلنسکي د اوکراین په شمال ختیځ کې په خارکیف کې د جګړې له کرښې څخه تر لیدو وروسته په ایکس کې ولیکل چې د دوی پوځیان د چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو د کرایي جګړه مارانو راپورونه ورکوي چې دا کسان به بې ځوابه پاتې نه شي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف سبا یا بل سبا روسیې ته ولاړ شي او هلته له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې ویتکوف به د چهارشنبه یا پنجشنبه په ورځ روسیې ته ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ښاغلی ټرمپ روسیې ته تر راتلونکي جمعې مهلت ورکړی دی چې داسې یوه معامله دې وکړي چې ورسره د اوکراین درې نیم کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې دوی تل دې ته خوشحالیږي چې ښاغلی ویتکوف په مسکو کې وویني. د امریکا ولسمشر ویلي دي که مسکو د اګست تر 8 نیټې د اوکراین د جګړې په تړاو یو تړون ونه کړي، بندیزونه به پرې ولګول شي او لوړې تعرفې به پرې وسه شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. او سلګونو افغانان له تاجکستان ایستل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. دا به هم واوري چې په جولای کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیات شوې.
شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام میلاو نه شو، ځکه چې فیصلې سیاسي حکومتونو په ځای باندې زموږ ملټري اسټابلیشمنت کړی دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو هند ته د امریکا له خبرداري خبرو او د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ
په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوي دي، کار ډېر شوی دی.
په بهر کې د افغانانو د فرهنګي هلو ځلو د پراخېدو علت څه دی؟ په یوه راپور کې به یې وړاندې په خپرونه کې په تفصیل واورئ. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې په تیرو څه باندې دوه اونیو کې نږدې 1400 افغانان له تاجکستان افغانستان ته ستنه شوي دي. IOM په یوه راپور کې څرګندوي چې د دې خلکو لویه برخه په زور له تاجکستان ایستل شوي دي. په تاجکستان کې میشتو یو شمېر کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی چې پولیس افغانستان ته ونه لېشي. جزئیات په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې د تاجکستان حکومت افغان کډوالو د نیولو او له دغه هیواد د ایستلو بهیر پیل کړای، هلته میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی د نیول کېدو له ویرې حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم له خپلو کورونو نسی وتلی. ځینو یې له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي له جدي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغانې کډوالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې د غږ بدلولو په شرط وویل:
نور کډوال ډېر ویریږو چې پولیس مو ونې نیسي او ومو نه شړي. موږ له خپلو کورونو هېڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې زموږ د کورنۍ کوم غړی ناروغه شي او موږ مجبوره شو چې له کوره ووځو او روغتون ته یوسو. په ډېرې سختۍ خپلې ورځې او شپې تېروو لکه په زندان کې چې یو.
په تاجکستان کې یوې بلې افغانې ښځې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وی ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د محدودیتونو له امله خپل هېواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
که افغانستان ته ولاړه شم له خطر سره مخ کېږم. زما ماشومان کوچني دي، دلته ښه ده کولی شم بهر ولاړه شم، کار وکړم تر څو هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولی.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اګست تر 3 پورې شاوخوا 1,338 کسان د شیرخان بندر له لارې له تاجکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د اګست په 4 په خپل خپور کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 90% په زور ایستل سوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنېدونکو کې 90% نارینه، 80% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 90% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% یې د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمېر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و، هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمېر کډوالو چې له دغه هیواد ایستل سوي وو او افغانستان ته ستانه کړل سوي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول او له دغه هیواد ایستل سوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چې را هم د تیر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي. د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غځولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سب سوي چې ډیری درې هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډیر شمیر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربېره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
له تاجکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو راپور اوریده. د سیملی یو شمیر نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیرې چهارشنبې په ورځ د جولای 13 په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستنه کړي دي. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي چې تمه کیږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر هم زیات شي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 340 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې 1.4 میلیونه POR کارت لرونکو ته هم د دغه هیواد د پریښودو وروستی خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په هغه بیان کې چې یو شمېر پاکستاني رسنیو خپور کړی، د پاکستان په ټولو ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې د POR کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. د دې کارتونو موده د جون په 13 نیټه پای ته رسیدلې ده. که څه هم تمه کېده چې دا موده به تمدید شي او په دې اړه بحثونه هم روان وو، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د جولای په 13مه په یوه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې ده چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آرت کارت یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پا پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2008 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یا نادره لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په همکارۍ صادر شوی و. لایو خبرته وروسته به واورئ چې په پا پاکستان کې د جولای په میاشت کې د ترهګرو بریدونه زیات شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته شخړو او امنیتي انسټیټیوټ وایي چې په تیره جولای میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه د جون د میاشتې په پرتله زیات شوي دي. له پېښوره د آزادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه راپور لري.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیڈنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو او بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آئی سی ایس ایس د اگست په درېمه نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو لخوا دوه اتیا بریدونه شوي چې پکې د سلو زیات کسان مړه او یو نیم سل نور جوبل شوي دي. راپور زیاتوی چې د جولای په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 215 کسان مړه او د 200 زیات جوبل شوي دي. اداره وایي چې په مړه شوي کسانو کې زیاتره شمیره د عام ولستا. بریدونو کې وسلویخ عام ولست او شپږ دیرش امنیتي سرتیری وجلی شوی دی. د پی آئی سی ایس ایس یو غړي خلدون خان مشال ریډیو ته وویل چې د جون د میاشت په نسبت په جولای کې د وسلوالو په بریدونو کې 15% سیواوال راغلي.
شدت پسندو 14 کسان په دغه جولای په میاشت کې کډناپ کړي وو، نیولی کړي هم، خو مرګونه چې کوم دی په سیکیورټی فورسز کې آغا 32% کم شوی دی او په عام خلکو کې دا مرګونه 21% زیات شوی دی او په شدت پسندو کې دا مرګونه 49% سیوا شوی دی، زیات شوی دی. بلوچستان چې دا په دویم نمبر باندې راځي 28 اٹیک کې اور ایوا هم شدت پسند و حملہ دا پو پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر او یا پو اسلام آباد کے ندا ریکارڈ شوے، خو ایو اٹیک چدا دا پو دیامیر چکم ضلع دا دے گلگت بلتستان دے کے ریکارڈ شوے دا.
پو اسلام آباد کی اوبل سیڈنیز مرکز سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز دا جولائی پ میاش کے خپور کڑی خپل یو راپور کے وائی چې د روان کال لومبېش په ګمیاشتو کې شپږ سوه او ویش بریدونه شوي چې پکې د سلیریش سو زیات کسان مړه شوي دي. راپور وایي چې د کال 2015 په لومبې دریو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو بریدونو او د امنیتي ځواکونو لخوا په جوابي عملیاتو کې 900 کسان مړه شوي، بلخوا د اپریل نه د جون د میاشت پورې 203 پیښې ثبت شوي چې پکې شپږ سوه او 15 کسان مړه او 3 اتیا جوبل شوي دي. سی آر ایس ایس په خپل رپورټ کې وایي چې روان کال لومبې دریو میاشتو کې تر ټولو ډېر د سیکورټي فورسز کارکوونکي وجلي شوي. په پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو فیصلې دي سیاسي ګوندونه په خپله خوښه وکړي.
که د ترهګرۍ په ضد جنگ دی نو د بده مرغه د خیبر پختونخوا په شمول باندې د ملک مجموعی د پالیسی زمنګ ملټری اسټابلیشمنت جوړا کړی دا، نه چې سیاسي حکومت جوړا کړی دا. او سیاسي کوم ملټری اسټابلیشمنت وي هغه هر یو سیستم په یو خاص نظر کې ګوري. د هر سیز چې داسې قسمه کلا انسرجنسی راشي، بغاوت شروع شي، نو دا غي سیاسي توګه باندې مخنیوي ډیر په اسانه کیږي. او ډیر یو مشهور قول دی چې کله هم ته داسې قسمت ترهګرۍ سره مخ شي نو هغه 80% په سیاسي او 20% چې کوم نه هغه په ملټری چې کوم آپریشن دي داغه دلاري کیږي. د بده مرغه په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې 80% ملټری په ذریعه شوی